وخت مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په منظره کې له ګلګت سر تارونکو شیګانو د وژنو وروسته احتجاجي مظاهرې سوې دي. د پاکستان پر من خاص پوځي اډه د برید د پلټون لپاره یوه تحقیقاتي ډله جوړه سوې ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان له برید ژوندی راوتی دی. په کوټه کې د گورنر پر ضد مظاهرې شوي. د افغانستان او د اختر د تیارانو په اړه هم ځینې رپورټونه لرو، خو په پیل کې به خبرونه وي. خبرونه وړاندې کوي پامیر ساحل.
لکه چې مو اوریدل، په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په گلګت کې مظاهرې شوې دي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر له وژونکو حملې روغ وتل دی. او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام په سختۍ غندلی دی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په گلګت کې خلکو مظاهره کړې ده او د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. هلته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون تیر ورځ پر شیعه مسلمانانو شوې حمله په سختۍ غندلې ده او دا یې غوسه کوونکي بریدونه بللې دي. چارواکو ویلي وسلوالو شاوخوا 19 کسان د پاکستان په شمال کې له گلګت سره نږدې له بسونو راوېستل او وی وژل. بان کی مون په پاکستان کې د داسې قصدي حملو په اړه چې پکې خلک د خپلو دینی عقایدو له کبله په نخښه کیږي د غوسې ښودنه وکړه. پرونې پیښه په تیرو شپږو میاشتو کې درېمه داسې پیښه وه چې پکې شیعهګان په نښه شول. ګاډی له راولپنډۍ ګلګت ته روان و چې په لولو سر کې د پیښه وشوه. د چارواکو په خبره په وژل شویو کې څلور سنیان او پاتې نور شیعهګان دي. د پاکستان په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو ځایي مشر بشیر جان وژونکي حمله شوې ده چې دی ترې روغ وتلی دی. د حملې په اړه بشیر جان مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
پنتیر مول وته وی پدغه ځکی پلانټډ بمو یو بم دما کوښه او دا غینه پکې زما په ګاډي باندې زما ګاډي چې ګلو پرو په نن دنه ګولې مولې قران علي پکې باندې هم ما ګرنیټا گزار کو او شاته زما سر په بیک اپ کې کمبل موټر روانو پکې باندې هم د ګرنیټ هم لو کړه. دا غینه پکې د زم شو روکړې زما مرګ کو هم مزاحمت کو او تقریبا ګډې سلور ملټ د جاری ویل شپږ مرګري پکې زما ځخمن شي.
که څه هم د حملې پړه د پاکستان طالبانو تحریک منلې ده، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دا لانه د معلومه چې دا حمله چا کړې ده. په کراچۍ کې اکثر هدفي وژنې کیږي چې کله ژبنۍ، کله سیاسي او کله هم فرقه ییزې بڼې لري. د پاکستان په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پی ایس او لخوا نن د صوبې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهره شوې ده. د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن صوبایي مشر کبیر افغان د مظاهرې مقاصدو په اړه مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
دا پوهنتونونو کې د گورنر بې ځایه مداخلت، دغه تعلیمي صورتحال متاثره کول او په هغه یونیورسټیانو کې د قابل او باصلاحیت خلکو پر ځای باندې خپل منظوري نظر کرپټ او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هیله نه دي چې پر هغه پوسټونو باندې تعینات شي، د هغو د تعیناتۍ خلاف ده.
هلته د بلوچستان د گورنر مشر سیکرټر عبدالجبار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان تورونه بے بنسټه بللی دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په یو بیان کې د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام غندلی دی. د ایساف لخوا په خبرې شوې یوې خبرپاڼه کې د جنرال جان ایلن بیان را نقل کړل شوی دی چې پکې لیکل شوی د اختر د خوشحالۍ او مبارکۍ ورځې په مناسبت هم ملا عمر افغانانو ته د مرګ، کرکې او نهیلۍ پیغام ورکړی دی. د جان ایلن بیان وایي په اختر کې خلک یو بل ته د روژې د سپېڅلې میاشتې پای ته په رسېدو مبارکي وایي، خو ملا عمر په خپل پیغام کې د یاغیانه عملیاتو، غچ اخیستو، مړینو، درواغو او د وژونکو د ناسم یووالي یا اتحاد خبره کوي. د طالبانو مشر ملا عمر په خپل بیان کې خپلو کسانو ته د ده په وینا د جهاد د بریا او مبارکي ویلې ده. په دې بیان کې ویل شوي چې طالبانو د دوی په وینا د دښمن په لیکو کې نفوذ کړی دی. د ملا عمر په بیان کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو تړون نه مني. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ملي امنیت ادارې ویلي په هغو عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې له پولیسو سره په ګډه ترسره شوي، دوه ځانمرګي وژلي او درې وسلوالې نیولې دي. د ملي امنیت ادارې له ریاسته په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي کسانو د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو پر مهال د نیمروز په زرنج ښار کې د حملو پلان درلود. د بیان تر مخې وژل شوي کسان ملا ستار او عبدالله نومیږي او دواړه ایرانیان دي. ملي امنیت ریاست وایي درې واړه نیول شوي کسان هم د ایران اتباع ول. د اسلامي همکاریو سازمان مشرانو د خپل غونډې په پای کې د اسلامي پیوستون د پیاوړتیا په نامه په خبرې شوې اعلامیه کې د هر ډول ترهګرۍ غندنه کړې ده او ویلي دي چې اسلامي هیوادونه د ترهګرو اعمالو قربانیان دي. په دې اعلامیه کې په لویدیز کې د ترهګرۍ د ناسم تعریف په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. په اعلامیه کې راغلي په لویدیز کې دا نظر چې ګواکې اسلام د ترهګرۍ ملاتړ کوي د اسلام د بدنامۍ لامل ګرځي. دا غونډه په مکه ښار کې شوې ده. په دې غونډه کې د فلسطین، سوریه او په میانمار کې د مسلمانانو پر وړاندې د تعصب په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د افغانستان، سودان، سومالیا او جموں او کشمیر د ملاتړ خبره هم شوې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي د یهودی دولت وجود ټول انسانیت ته سپکاوی دی. احمدی نژاد چې اسرائیل ته په بد رد ویلو بدنامه دی، دا خبره یې نن په ټول هیواد کې د فلسطین پلول لاریونونو پر مهال کړې ده. په ایران کې هر کال د روژې وروستۍ جمعه د قدس ورځې په نوم لمانځل کیږي. احمدی نژاد وویل د قدس ورځ د هغه یووالي ورځ ده چې هدف یې د په وینا له انساني ټولنې صهیوني تور داغ رنگول دی. احمدی نژاد پر لویدیز تور پورې کړ چې د اسرائیل ساتنه د یوې آلې په توګه کوي چې منځنی ختیځ او ټوله نړۍ کنټرول کړي. هغه دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې اسرائیل په ښکاره پر دې خبرې باس کوي چې آیا د ایران لانجمن اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد حمله وکړي او که څنګه. په جنوبی افریقا کې د پلاتینم له یو کان سره له 150 زیات کسان هغه مهال وژل شوي دي چې پولیسو د وسلوالو کان کنونکو د یوې اجتماع ماتولو هڅه کوله. پیښه تېره ورځ شوې ده او دې کان کنونکو په ناقانونه توګه احتجاجي کاربندیز کړی و. په رپورټونو کې راغلي شاوخوا 6 کسان په دې پیښه کې وژل شوي، خو د پولیسو وزیر ناتیم ټیټوا یوازې دا وویل چې په پیښه کې له 150 زیات کسان وژل شوي او ډېر زیات ژوبل هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په ماسیره کې له گلګت سره تعلق لرونکو شهیدانو د وژنو وروسته احتجاجي مظاهره سوي. په گلګت کې ژوند څنګه دی؟
مارکیټونه ټول هر شی بند شو. گلگت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مهدی شاه درې ورځو سوګ اعلان کړی دی.
د پاکستان پر منهاج پوځي اډه د برید د پلوټون لپاره یو تحقیقاتي ډله جوړه شوې ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان د دوم ځل لپاره هم له یو برید ژوندی راوتې دي. د دې ګوند مشرانو سره څه سوال دی؟
زه اوس په دې نه پوهېږم چې عوامي تر پاټې ولې حملې کېږي. چې دا ځان په طالبان یا د اسلام په نوم ځان مشهور کړی دی وایي، نو که فرض کړي دا سوچ لري چې دوی حکومت کې نه، په حکومت کې خو یوازې موږ نه، حکومت په څلور پاټې ناستې دي.
دا اختر تیارانی روان دي. خو د وزیرستان یو ماشومه د بیکوري اختر له پخوانی اخترونو سره څنګه پرتله کوي؟
جیمیش په وزیرستان شوی ای پرېز نوې جومې نوې چاپل مو غوسل کیسم کیسم فروکی نام کول ساندار میله کو دیلا پدرا شه دا ای چنشتا دا سر لاگیږي تکای ای بخي وی حنا.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د فایل رپورت. د خیبر پښتونخوا په ماسیره کې د گلګت سره تعلق لرونکو شهګانو له وشل کې دورسته حالت خلکو مظاهره کړي او د خپل حکومت او د ژوند د خوندې ساتلو غوښتنه کړي ده. د دې وژنو زموږ تحریک طالبان پاکستان په غاړه خسته ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مانسیری د پولیسو کنټرول روم نه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه چې تیر سهار د ناران د لارې درې بسونه گلگت بلتستان ته روان وو او په لولوسر سیمه کې لسنه تر 15 پورې نامعلومه وسلوالو دا بسونه ودرول او د پیجنګلو وروسته 19 مسافر د بسونه راکوز کړل او په ډزوی اووجل. د پیښې وروسته ناران پولیس موقع ته ورورسېدل او مړی یې د بالاکوټ تحصیل ګړی حبیب الله سیول هسپتال ته منتقل کړل. چرته نه چې نن سهار دا مړی گلگت بلتستان ته واستولې شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د گلگت ڈی آئی جی علی شیر اویل چې مړی چې لاس ته رسولې شوې دي او د پوسټ مارټم کول وروسته به تر نن ماخامه خپل سیمو ته ورسولې شي.
ټوټل جو نه 19 کیجولټیز
دې پیخه کې 19 کسان وجل شوې دي چې پکې 12 کسان استور سره تعلق لري، 15 پکې د گلگت دي، یو پکې د پنجاب گجرخان او یو د کراچۍ سره تعلق لري. په دې 19 کسانو کې 15 اهله تشی او سلور اهله سنت سره تعلق لري. دا د ترهګرۍ پیخه وا او ترهګرو دا کسان د بسونه راکوس کړ او وی وجل. دا مړی د گلگت بلتستان چلاس سیمې ته را رسول شوي دي او گلگت بلتستان انتظامیه بعد د دې مړو پوسټ مارټم کول وروسته د هلیکاپټر په ذریعه تر نن ماښام خپل خپلو سیمو کې وارثانو ته حواله کړي.
د دې پیښې وروسته په گلگت کې شیعهګانو خپل احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او د تیرې ورځې نه گلگت بازار هم بند دی. د سیمې یو مقامي تن شیرغازی وایي
پرون کام یو انسیډنټ شو د هغې خبر کله کنفرم گلگت ته ورسېدو هغې نه پس مارکیټونه ټول هر شی بند شو. گلگت کې اختر تیاریان هغه ټول معطل شوی دی او سرکاري سطح باندې چیف منسٹر گلگت بلتستان مهدی شاه درې ورځو سوګ اعلان کړی دی اور بل طرف ملت جعفریه تنظیم مشران دی هغې دس ورځو سوګ اعلان کړی دی. نن جمعۃ الوداع دی اور د دې وجه گلگت کې کمی یوم القدس جلوس هم وباسي درې هغه کمی غټ جلوسونه یو ځای به وباسي خپل اندازو کې گلگت کې سه لاین اډر سچویشن کېدای شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د دې نه مخکې هم دوه دارنګه پیښې رامخته شوي دي. لومړۍ پیښه په فروری میاشت کې په کوهستان کې هغه وخت رامخته شوه چې نامعلومه وسلوالو گلگت تتلونکي بسونه ودرول او اتلس کسان یې د پیژندګلو وروستو ووجل. د دې وروستو په اپریل میاشت کې هم په چلاس کې نامعلومه وسلوالو گلگت تتلونکي بسونه ودرول او نهه کسان یې د پیژندګلو وروستو راکوز کړل او وی وجل. سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وایي چې یوه مخصوصه طبقه ملک کې شیعهګان په نښه کوي د کوم له وجې چې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي.
زمونږ په ملک کې د تیرو څو مودې راشي کوم تنگ نظری انتها پسندی موجوده ده. د دې په رڼا کې ځنې داسې مسلح قوتونه وجود کې راغلي دي چې هغې په خیال کې چې شیعهګان یا هغه خلک چې کوم د هغې په شان مذهبي نظریات یا خیالات نه لري هغه کافران دي. نو دې لپاره هغې دا په خپل سر اخیستي ده چې دا ملک هغې ګڼي چې صرف د مسلمانانو لپاره ده.
یاد دې وي چې کله دم تحریک طالبان درای ادم خیل ترجمان محمد رسنو سره خبرو کې د دې پیښې ذمہواري قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په منحاس پوځي اډه د برید د پلټون لپاره د دې هیواد هوایي فوج مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق یو پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په سوي برید کې نه برید کوونکي او دوه پوځیان وژل شوي وو. تېرې کې طالبان پاکستان د حملې ذمهواري منلې ده. رابع اکرم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پنجاب صوبې کامره کې په منحاس ایئر بیس حملې پلټنو لپاره د پاکستان د هوایی پولیس مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ د ایئر مارشل سید اطہر حسین بخاری په مشرۍ کې څلور کسیزه انکوائری کمیټي جوړه کړه. دا کمیټي باید د خبري تحقیقات کوي چې دا ترهګر څنګه د زیات اور رسیدل او دوی ته معلومات څنګه ترلاسه شول. بل طرف ته د داخله چارو وزیر رحمان ملک د اسلام آباد ټولو خارجي او داخلي لارو باندې د سیکیورټي سختولو حکم ورکړ. پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرۍ بریدونه کیږي چې پکې د عامو خلکو او ځایونو سره سره سرکاري او د غرنګ نورې ودانې په نښه کیږي. په داسې کې بعضې خلک دا کاروایانې د ترهګرۍ خلاف جنگ ردعمل بولي. د سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا زموږ جنگ نه دی نو ځکه په دې علاقو حملې کیږي.
زه نه پوهېږم چې دا جنگ واقعي د پاکستان جنگ دی که نه. تر اوسه به ګټلې جنگ خلک کوشش کوي چې د کور د کلي دا علاقې د وطن نه لری کی بل ځای نه وطن بوي. مونږ په سورلو د بل ځای نه مو جنگ راوست کور لمو راوست. نو په جنگ کې خو نو بیا هر څه جایز دي. بیا خو دشمنان هم پکې راننوځي، هغه خلک هم راننوځي چې تا سره نه لګي. نو دا د ټوپک جنگ نه دی، دا د یو سوچ جنگ دی. دا سوچ باید چې بدل شي. دا سوچ باید چې په داسې لار ونیو شي
خو بل خوا د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
دا د پاکستان جنگ دی مخکینی ورځ نه. امریکا کا افغانستان نه لامړه دا مشتبه دا پرابلم ای بالکل نو دا موږ جنگ دی. په دې کې بل خبر نشته کوم. په دې کې تقسیم دی، څوک یې چې زاد امریکای جنگ دی، څوک یې پاکستان جنگ دی. خو زه دې نظریه مې چې دا د پاکستان جنگ دی چې موږ ایئر فورس باندې اٹیک کیږي، موږ جی ایس کیو باندې اٹیک کیږي. نو هغه د ما دشمن نه ده، نور څه ده.
یاد دې وی چې د زیارت په ورځ په منحاس ایئر بیس د ترهګرو لخوا بریج شوی وو او په دغه بریج کې نه ترهګر او د پاکستان د هوایی پولیس دوه اهلکاران مړه شوي دي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
داسې ګنګوسې دي چې په منحاس پوځي اډه کې د پاکستان ایټمي وسلې ځای پر ځای دي. خو پر دې اډه د برید وروسته د دې هیواد د جوهري وسلو د خوندیدو په اړه پوښتنې راپورته شوي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال ابوبکر صدیق د امنیتي چارو له ځینو کارپوهانو سره په دې خبرې کړي چې آخر د پاکستان ایټمي وسلې څومره خوندي دي. د رپورټ پښتو بڼواوري د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد 40 کیلومتر لری د منحاس په فوجي اډه چې د ریپورتونو لمخې پکې د دې هیواد اټمي وسلې ځای پر ځای دي برید د پاکستان د جوهري وسلو د خوندیتوب په اړه د خطرې یو زنګ بلل کیږي د پنځمې دورځي برید د اسلام آباد د جوهري وسلو د ټینګ امنیت د ویل پښتنو سر مخامخ کړی دي د پاکستان په خوانی جنرال تلت مسعود وايي په مهمو پوځي تاسیساتو زیاتېدونکو بریدونه پرشته هم د اندېښنې وړ دي
are being targeted
کله چې دفاعي تاسیسات په اسانۍ سره پنشکېږي او د پوز له هډ کوارټر واخلي بیا د مهران بهري او د اوسنی منحاس پوزي اډو په شکل کې مجزنی پیښول دي نو دا د خبره ښکار کوي چې دا ځایونه تل له خطر سره مخامخ دي او پاکستان په کار دی په دې اړه ډیر څه وکړي
خو د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI یو پخوانی لوړپوړی چارواکی بریګیډیر اسد منیر بیوای د پاکستان ولسی او فوجي تاسیسات یو دقیق امنیتی بندوبست لري د په خبره د لویدوزو هیوادونو د اندېښنې چې د پاکستان جوهري وسلې په غلطو لاسونو کې لویدلای سي یو بې ځای خبره ده
دوی په دې خبر دي دلته راغلي دي دوی دا نظام لیدلی دی دوی په دې پوهیږي چې داسې کول اسانه نه دي دا ناممکنه ده چې د جوهري وسلو امنیت مات کړل شي کدا سې نه وي نو موږ به ګام اخستو مهم خلک پدی پوهیږي چې هیڅوک دغه تاسیسات او اټمی وسلې لزان سره نشي وړل
بریګیډیر اسد منیر زیاتوی تر څو د پاکستان فوجوي تر هغه به جوهري پروګرام آن یو فیصد هم له خطر سره مخامخ نسی د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار اداره IAEA د پاکستان جوهري پروګرام خوندي غني اسلام آباد د سټریټیجک پلانز ډیویژن په نوم د دې وسلو یو دقیق امنیتی بندوبست کړی دی پاکستان د 11 سپتمبر د پیښو وروسته د جوهري پروګرام خوندیتوب د شکول لپاره له امریکا 100 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی وسم د امریکا د فوج د سنټرل کمانډ د مشر د پاکستان سفر د امریکا د مرکزی کمانډي یا سنټرل کمانډ مشر د پاکستان د فوج د مشر او نورو پوځي چارواکو سره لیدکاته کړې دي په د پداسحال کې د چی پرسنوي کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا د عملیاتو خبره کوي ریاض مسخیل له اسلام آباد نور تفصیل لري
د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس بیگا پاکستان تر رسیدلو چرته جهغوی د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د دفاع سکتر آصف یاسین ملک نصر بیرا نور متعلقه چارواکو سره ولیدل د خبر پانی تر مخه د ملاقاتونو کې د ترهګری خلاف روان جنگ د رابطو خکولو او شریکو ګټو پاړه خبرې ترې وشوي مشال ریډیو چې کله د دغه ملاقات پاړه د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي سره تماسونی ولو نو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط د دې ملاقات پخلی وکړو خو د نور تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه کارپوهان د پاکستان او امریکای پوزي چارواکو ملاقاتونو ته څنګه ګوري کله چې مودا پښتنه د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو د کارپو محمود شاه نو کړه نو دوی
څو پورې چې نیت صفه نه وي هیڅ څه نه ورکی زما په خیال د دوړو ملکونو په ژوند کې یو بل معنی ټرست نشته
بل بل طرف ته د خارجه چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي لوست د سانګې مشر ډاکټر اجاز خټک وایي چې ملاقاتونو سره اعتماد کمیږي نه بلکه زیاتیږي او رومروبا د دې ملاقاتونو مثبت نتیجې مخته راځي دی وايي
پاکستان کو امریکای سره مرګرځي او د کوارډینیشن او د پراپر جوړی اړین بار کې په پاکستان کې څه اکشن هیڅ کیږي او اوس ورځو کې ښکار کوي او کو نه اخلي او نه کیږي نو هغه هم څه ورځې کوي خو خو دی چې ما دا خیال دی چې د نسخ دی به روان دي چې کوم خواته لاړ شو پاکستان سره ډالر مخامخ دي اوس په ری کې نو ډیلی نشي دی په پیسو مخ کې خو ډیلی کې ډالر لري خو نه کوي او ډالر نشي کیږي اوس په یو خواته کیږي نو هغه کې دا ډیفینیټلی دی سمې
د یادونه وردا چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس د خپل دورې مکمل اول وروستو وطن تاسوتون شوې دی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو ریپورت اوریدئ اوس هم د حسیبا شهید چې د مشال ریډیو همکار و او په حق رسیدلی د مشال ریډیو ریډیو فری یورپ ازادي ریډیو په دیاله باندې یو فیلوشپ اعلان کړی دی د دې فیلوشپ تفصیل به د تاسو اوري
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفه ځوانې خبريالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي. دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو ښځو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فیلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه میرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابیږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د دو هفتو لپاره په پراګ کې د ازادۍ راډیو مشال راډیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبې شهید د خبریالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو دپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو له ډلې څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یوه میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه د روان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15مې پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
اوس هم پېښور ته ځو. د لادرکه کسانو په اړه باندې د عدالت خبري. د پېښور های کورټ د لادرکه سو کسانو مقدمو کې لږ څه پرمختګ لیدلی دی او په دغو کې خپلوانو چې کوم 200 درخواستونه جمع کړي وو، په هغو کې یوازې د 40 کسانو درک لګېدلی دی او د نورو لا تر اوسه پورې درک نه لګې شي. شبیر احمد جان له پېښور په دې اړه رپورټ لري.
د لکه پرون په پیښور های کورټ کې د لا درکه شوی کسانو د خپل خپلوانو لخوا درکل شوی د مقدمو درخواستونو اوریدنه شو، چې په کې د پیښور های کورټ ډیپټي اټارنی جنرال یا سرکاري وکیل اقبال مومن وینا تر مخه د قبایلی سیمو څخه آی جی ایف سی عدالت ته د لسو کسانو د نمونو فهرست وړاندې کړ چې دا دوی سره په انټرنمنټ سنټر کې دي او دوی نه پلاتین روان دي. ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن په دې لکه مشال لیډو ته ویل
دا کسانو مقدمو کون کی د پیښور های کورټ یو وکیل کریم محسود مشال لیډو ته وویل چې دې لړکی دوی د عدالت دا ګامونه ستایي، خو له نورو حکومتي ادارو له هم عدالت سره مرسته پکار دي او دا هلې ځلې توندول پکار دي.
زما خیال دی چې دا تیرو دوه کالو راسه پېښور های کورټ او سپریم کورټ او پاکستان چې کوم دی دا خپل هلې ځلې ډېرې زیاتې تیزې کړې دي د مختلفو ایجنسیانو سره د دغه خلکو په بابت کې. خو دا خواهش هم لرم چې دا لږ نور هم توندول پکار دي چې دغه د درکه خلک خپلو کورونو ته راشي او د دوی چې کوم مایوسۍ وي
یادونه ول دا چې د سرکاري وکیل وینا تر مخه په کومو لادرکه شوی کسانو چې څه قسمه الزام وي نو هغوی انټرمنټ سنټر ته لیږل شي. دغه انټرمنټ سنټر درې په ملکن ډیویژن کې دي، یو په لکی مروت کې دي او دغه رنګ په ټوله قبایلي سیمو کې د هر ایجنسۍ هډ کوارټر انټرمنټ سنټر ګرځول شوی دی، چرته چې جے آئی ټی یا جان انویسټیګیشن ټیم چې پکې د استخباراتي ادارو علاوه د داخله چارو محکمې چارواکي د پوز او دغه نور سرکاري چارواکي د دوی نه پلټنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم کراچی ته ځو. د عوام نیشنل پارټي د سند صوبې پر جنرال سیکرټري بشیر جان مرګونی برید شوی خو هغه ترې روغ راوتی دی. قسم طالبانو د دې پړه پر غاړه اخیستې خو عوام نیشنل ګوند وایي چې لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې په دې وروستیو کې د بدامنی ښکار کراچی ښار کې د داسې بریدونو شاته د چا لاس دی. له اسلام آباد د ریاض مسخیل رپورټ ته غوښتي
مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان وې چې د زیارت پر ورځ ماخام هغه د خپل ملګرو سره د یوې لاسنیوي نه پستنر روانو چې د پیښې ښکار شو. د زیاتوي
پنځیر مول وته وي په دغه ځای کې پلانټډ بم یو بم دماکو شو او دا غیر پسې زما په ګاډي باندې زما ګاډي چې ګلو ډرو په نو دنه ګولې مولې قران علي پخې باندې هم ما ګرنیټ را گزار کو او شاته زما سره په بیک اپ کې کمبل موټر روانو پخې باندې هم د ګرنیټ هم لو کړ. دا غیر پسې د زم شو روکړې نو زموږ
طالبانو په بشیر جان د بمی حمله او ډزو پړه پسر اغست ده خو عوامي نېشنل ګوند په ښکاره ډول طالبانو ته ګوتنه نیسي او دا د خپل پارټي خلاف یو سازش بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زید خان زیاته کړه
پدینه پیغام چې عوامي تر پټه ولې عمل کیږي چې دا ځان ته طالبان یا چې د اسلام په نوم ځان مشهور کړی دی وای نو غفرت کې دی دا سوچ لري چې د حکومت کې نه په حکومت کې خوایز مونږ نه حکومت خو سلور پټه نه سي دي خو خبره دا ده چې دا سازش کې هر یو څه چې دی دا کوشش زموږ چې دا به نه کار کړی چې د کم خلک دی چې هغه په دې پښا ده او دا ضروری نه ده چې دا دی چې کم هغه ځنه اکسپټنس کوي او چې ته قاتلان هم دا سيزونه کولای شي کیږي د دې مخنیوي سند حکومت په قاعده چوکي
کراچي کې د بریدونو پاړه چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال عاقل یوسف زینا تپوسو کو نو دوه
بلا شوبه چې د تاریخ طالبان پاکستان چې دینو د هغه په کډری بنیادی کردار به وي. دا سره سره چې د کراچي کې پښتنو ته یا عوامي نشتل ګوند ته د بازي خوبي قوتونو د منطقي کردار چې دینو هم د سوېلې شي
یاد دی وی چې سورز وړاندې هم په دغه سیمه کې د یوې کاروای دوران د عوامي نشنل ګوند غړي امیر سردار سره د نور ملګرو وجل شوی او د دغه پړه هم تحریک طالبان پاکستان په سر غسته و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
په بلوچستان کې د پښتون ملت پاله پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لاړخه نن د بلوچستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د صوبې د گورنر لاسوهنی او دغه پر سفارش د میرټ ضد نوکری ورکولو په خلاف مظاهره شوي. په دې مظاهره کې د گورنر د لاسوهنی د درولو او د میرټ د پامالي نوټس اخیستلو غوښتنه شوې ده. بل اړخ ته د گورنر بلوچستان پرنسپل سیکرټري بیا د یادو تورونو لمنلو انکار کوي. لکوټی نیاز مسخیل رپورٹ لري.
مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی دوتر پیل سو او د پریس کلب کوټی مخې ته بشپړ سو. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مسر کبیر افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مظاهره د گورنر لړخه په پوهنتونونو کې د لاسوهنی ضد ده.
دا پوهنتونونو کې د گورنر بې ځایه مداخلت دغه تعلیمي صورتحال متاثر کول او په هغه یونیورسټیانو کې د قابل او باصلاحیت خلکو پر ځای باندې خپل منظور نظر او هغه خلک چې واقعتا هغه د دې هیله نه دي چې پر هغه پوسټونو باندې تعینات شي د هغو د تعیناتۍ خلاف ده.
کبیر افغان زیاته کړه په پوهنتونونو کې لاسوهنه به د صوبې تعلیم ته سخت زیان ورسوي. د مظاهره یو ګډونوال او زده کوونکی سمیلا آغا بیا وویل د دوی احتجاج د تعلیم دشمنی په خلاف دی او دا به راتلونکي کې هم جاری وي.
دلته داسې ګروپونه انوال دي چې هغه پاکستان دا شی غواړي چې د کوټې یونیورسټي ماحول خراب کړي د نور یونیورسټي ماحول خراب کړي او دغه مسله و دې ځای ته راولي چې یونیورسټي پر موږ باندې بنده کړي پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندې کړي. نو موږ په دې وجه خامخا د احتجاج کوو چې موږ به د دې مسلو مخنیوي په هر حال کې کوو.
بلړخته د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګول شوی تورونو په اړه چې کله د گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار مکسی له پرنسپل سیکرټر عبدالجبار سره تماس ونیول سو نو نوموړی په اړه وویل
جتنی بھی ان کی اتھارٹیز ہیں نا اور جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں وہ ان کی اپنے ہی جو فورم ہے وہ کرتے ہیں.
پاپونتونوں نے کی چکم متعلقہ چارواکی دی ہغوی دخپل فورم للاری نوکری ورکوی. خدا خبر غلط ادا چی پاپونتونوں نے کی د نوکری ورکولو لپاره زموج لڑخا کوم سفارش تللی وی
کوئی ریکمنڈیشن وہاں پہ نہیں گئی ہے.
قسم گورنر سیکرٹریٹ د یادو تورونو لمنلو انکار کوي خو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه او سماجی سازمانونه په دې فکر کې دي چې د تعلیم د شیګړنې لپاره دی باید د یادو تورونو آزادانه پلټنې وسی. نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
پنځنیمه بجې سوې پامیر ساحل د خبرونو لنډي زوروي.
په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګت کې مظاهرې شوې. درې ورځنۍ ویر اعلان شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې پیښو پندنه کړې ده. په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند یو سیمه ییز مشر له وژونکي حملې روغ وتلی دی. په بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د صوبې په پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته د نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام په سختۍ غندلی دی. په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي دي. وژل شوي او نیول شوي ټول ایراني وګړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په اعلامیه کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده او اسلامي هیوادونه د ترهګرۍ اعمالو قربانیان بلل شوي دي. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ځمکې پر سر د اسرائیل وجود د بشریت سپکاوی بلل دي.
خبرونو د خبرونو لنډیزم له پامیر ساحل واورید. د پاکستان د نن ورځ ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي په اسلام آباد کې ریاض مسخیل د لوستي او لنډیزې په دې رپورت کې راته وړاندې کوي.
نن که موږ د نور کله پرنګ مختلفو اداریو ته ګورو نو اکثر ورسپانو د کامرې په پیښه لیک کړی دی. دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا حمله سنوې یا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې یو خوا د دې په اړه د اول نه معلومات موجود او بل دا چې د دې نه وړاندې هم داسې حملې شوې دي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې ولې دغه خبرداری ته پام نه وکړې شوې او څنګه دا ترهګر خپل منزل ته ورسېده. آیا دوی سره د کور مخبران هم شامل دي؟ اداریه وایي چې د دې نه وړاندې شوې پیښو پلټنې یا خو تنه دی رسیدلی یا پکې چاته سزا نه دا ورکړې شوې، نو ځکه هر ځل هم دغه شان پیښې رامخته کیږي. اداریه مخکې وایي چې حکومت او سیکیورټي جنسوله به هم خپلو پالیسو کې بدلون راوستل پکار وي، لکه ستراتیژیک ډیپت، سرمایه، د بل د پاره جنگیدل او د افغانستان او کشمیر پالیسی وغیرہ، ځکه چې موږ د خپلو پالیسو د پاره ترهګر پیدا کړی دي او هغه اوس د بل په خوله د پاکستان په ضد کارونه کوي. اداریه اخیره کې وایي چې موږ له بعد د بے ثبوتو بیانونو او الزامونو نه هم ډډه کول پکار وي او دا ویل ترهګر د بار راځي باید چې د پولو د سار نظام مضبوط شي او په کور دننه د موجود ترهګرو خلاف هم په سم ډول وجنګېدل شي، او که داسې نه وي نو د ترهګرې خلاف جنگ ګټل ډېر ګران دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې کامره کې د پاکستان ایئر فورس په منهاس ایئر بیس د زیارت په شپه ترهګرو برید وکړو او د ایئر فورس کمانډوز د ترهګرو مقابله وکړه او نه ترهګر یې وجل. اداریه لیکي چې دا قسمه حمله د پاکستان کمزوري کولو یو سازش دی او داسې حملو نه دا ښکاري چې زمونږ په ملک کې د ترهګرو نتورک اوس هم فعال دی او هغوی خپل هدف ته د رسیدو پوره صلاحیت لري. ادارې لیکي چې د تیرو دوه هفتو راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبرې کیږي، نو بعضې ډلې په کامرا ایربیس حمله د دغه اپریشن رد عمل بولي. خو که معامله هر څه وي، دا یو حقیقت دی چې ترهګر د پاکستان دپاره تر ټولو لوی خطر دی. ادارې اخیره کې لیکي چې راتلونکي کې د زیات احتیاط ضرورت دی او د داسې مهم ځایونو سیکورټي دی نور هم سخته کړي شي چې ترهګر په پاکستانی پوځ حمله ونه کړي شي. دین علاوه د دې پیښې مکمل پلټنې هم پکار دي چې دا شند د ترهګرو هغه مشرانو ته ورسېدي شي چې کوم د پاکستان په مهمو ادارو کې پټ دي او خپل قوم سره غداری کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف د وسلوالو لخوا د پاکستان په منحاس پوځي اډه د برید په اړه مقاله لیکلې، وایي چې تر دې دمه د برید تر ټولو کامیاب وو. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي د افغانستان پارلمان د هیواد د دفاع او کورنۍ چارو په وزیرانو د عدم اعتماد کړی دی چې له مخې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شوي. ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان له امریکایانو څخه د دفاع چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندو لرې کولو د فیصلې وخت غلط دی. د مقالو مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
د برتانی ورسپانه ډیلی ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي وسلوالو د پاکستان په یو محفوظ مرکز د برید په نتیجه کې یو پوځي وجلې دی. ټلیګراف لیکي په کامرا هوایي مرکز د وسلوالو د برید د 2000 کال راسي درېمه حمله ده چې تر دې دمه تر ټولو کامیاب وه. د 2009 کال په دسمبر کې یو ځان وجون کې په دغه پوزي مرکز برید وکړو، او بیا د 2009 کال په اگست کې یو ځان وجون کې برید وکړو چې پکې د دوه پوزیانو په ګډون اته تنه وجل شو. رسپانه لیکي دا اوسنی برید د وسلوالو تر ټولو مهم برید دی چې د 2011 کال د کراچۍ په نیول بیس د هغه برید چې پکې لس تنه وجلي شوي او دوه امریکایي څارونکي الوتکې پکې تباه شوي وي نه را پدې خوا کړي. رسپانه لیکي دا هم ویل کیږي چې په دغه مرکز کې یو شمېر F-16 الوتکې او د هېواد د سلو ایټمي ګولو څخه ځینې دلته موجودې وي. رسپانه لیکي د پاکستان پوځي مشران او حکومت هڅه کوي چې د امریکا هغه اندېښنې لرې کړي چې تر مخه یې طالبان او القاعده غواړي د دا هېواد ایټمي وسلې ترلاسه کړي. رسپانه لیکي د پاکستان ایټمي مرکزونه د استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې په سختو انتظاماتو کې ساتل کیږي، خو د دې ګامونو باوجود د پاکستان نور ایټمي مرکزونه هم تر بریدونو لاندې راغلي دي. په کامرا باندې د پخوانۍ حملې وروسته په بریډفورډ یونیورسټي کې د ایټمي چارو کارپو پروفیسر ګریګوري امریکایي چارواکو ته خبردار ری ورکړی وو چې د ترهګر بریدونو له امله د پاکستان په پوځي مرکزونو کې اور یا چاودنه هم رامنځته کېدای شي چې په نتیجه کې د تابکارۍ خطر هم راولاړېدای شي، او یا ترهګر د ایټمي وسلو ځینې برخې ترلاسه کولی شي چې دا شان بیا خپلې وسلې جوړې کړي. بلخوا لاس اینجلس ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان پارلیمان د هېواد د دفاع او کورنو چارو په وزیرانو د عدم اعتماد ووټ منظور کړو چې له مخه یې دغه دوه وزیران له دندو لرې کړل شو. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا نه د دفاع د چارو مسؤلیت ترلاسه کوي، د وزیرانو د دندې لرې کولو د فیصلې وخت یو غلط دی. لیکوال لیکي د افغانستان د سیاست د پیچیدګیو د اندازې په اړه دعوی کول همیشه ګرانه وي، خو د دې وزیرانو له دندې لرې کول له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو ہستا گتنی سی. لیکوال لیکي د دې وزیرانو د لرې کېدو په اړه چې مطبوعاتو کې کومې وجه ښودل کیږي، هغه دا چې د پارلیمان غړي د امنیتي ځواکونو د هغه ناخلې نه تنګ شوي وو چې د پاکستان لخوا د بریدونو کولو په مخنیوي کې ناکامه شوي، او دا رښتیا خبره ده چې خلک په دغه بمبارو غوسه وو، خو دا واضحه نه ده چې دا یوه بهانه وه یا وجه. د وزیرانو د دندې لرې کولو دویمه وجه دا ښودل شوې چې کرزی غواړي دا وښيي چې هغه په خپل حکومت کې د درغلو پر ضد یو ګام پورته کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پولیس او پوځ ریکارډ ډیر خراب دی. رسپانه لیکي دویمه وجه دا ښکاري چې د افغانستان د پارلیمان غړي چې په خپل هم د درغلو نه خلاص نه دي، په دې خپه وو چې دوی ته هغه قراردادونه او کارونه ور نه کړل شو چې د دغه دوه وزیرانو په اختیار کې وو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروې
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوسم د خبرونې د پاتې برخه د اختر تیاریانو یا له اختر سره د تړلو رپورټونو درته وړاندې کوو، او په پیل کې هم ځو پېښور ته. په پېښور کې د اختر د تیاریانو په لړ کې ښځې په ځانګړې توګه باندې سامانونه اخلي، او یو میله یا یو بازار هم ورته لګول شوی دی. دې بازار ته غلام غوث ورغلی او دا رپورټ را لښلې دی.
په پېښور کې کایوي خواته د خزو او ماشومانو د جامې پېزار بنګړو نکریزو او د اختر د خایس د نورو توخو خریداري په بازارونو کې روانه ده. نوبلي خواته په پېښور کې د خزو د کاروبار په مرکز وومن بزنس ډیولاپمنت سنټر کې هم د خزو او ماشومانو د اختر د خریداري لپاره درې ورځنۍ میله پیل شوې ده. د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلری پروفیسر ډاکټر نورجهان بیبی د دې میلې پرانیسته وکړه، او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
ما د دې افتتاح وکړه، زبه وایم چې د دې پروګرام ارګنایزر سړي دې ته خو بزر ډیر زیات مبارکي ورکوم، ځکه چې په پوره پېښور خار کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې داسې بندوبست یا داسې ارینجمنت نشته دی چې د اختر ورځ یا بل داسې ورځ چې په هغه باندې پټیکولرلی خزو ته جنکو ته یو داسې ارینجمنت وی چې هغه ډیر صفا وی، نیټ کلین وی، او ډیر او بل زو ګورما چې د ټولو سیزنو قیمتونه چې کم دي هغه هم ډیر نارمل دي. په خې انوایرمنټ کې حکیمت سره خشه ملاویدل زما خیال دی دا ډیر ګران ده.
او د خزو او ماشومانو د اختر د کالو د دې میلې په اخلا د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مرستالي منیجری سایره ارشاد مشاد ریډیو ته وویل
جی دې کې مینلی کپڑے دی، پیزار دی، بیگز دی، او دا واړه پرسونه دی، جولری دا، او چې څومره ایکسسریز د خزو پکاري کې د اختر د پاره لکه اوس مهندی سٹال هم شته دی ورکی. نو موږ غوښتل چې موږ خزو د پاره دسی یو ځای پرووایډ کړو چې کوم ځای کې هغه ټینشن فری ماحول کې صرف د خزو ماحول وي، چې موږ فیملیز د پاره دا ارینج کړی دی دلته کې صرف خزو یا فیملیز راتلی شي. بې شک د دې کور نه راوتل ډېره غټه خبره ده زموږ د پاره، او بیا د بزنس کې انوالو کېدل هم ډېره زیاته د انکریجمنټ خبره ده.
او په پېښور کې د خریداري د ماحول په اخلا یوې مېرمنې مشاد ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د محل دوی هیڅ خطر نه محسوسوي، او سرنګ چې په اسلام آباد او لاهور کې خزي د اختر د خریداري لپاره راوتلې دي هم هغه رنگ هلی ځلی په پېښور کې هم روان دي.
زمانو میں ثابتہ فرید دے گاڑی رخ کلی موقع دا ڈبلیو بی ڈی سے دلتا کی مونگتا چے دینو مختلف برانڈ را جمع کڑی دی لدھنگ چے اسلام آباد پی لاہور پ کراچی کی گرزی امدغا سنت دلتا کی گرزی گی او خو خوشحال دی دو کورونا راوت دی خپل ماشومان او فیملی سرا اور بالکل بے خوف گرزی اڑو سو مسئلہ نہیں اشتدا سے سو چے سنگا پی خبر بارے کے وی لکھی گی.
خود اسلامیہ کالج پونتون وائس چانسلری پروفیسر ڈاکٹر نورجہان بی بی مشاد ریڈیو تو ویل چې په پېښور کې بهر په بازارونو کې اوس هم خلک یره تره محسوسوي.
پېښور خار یا صدر کې خلکو یره اوس هم شته دي، نو اغي دا سوچ لري چې دا زیات سیفتي زیات نیټ کلین دي اس کمپیر ٹو دی پېښور خار، نو قیمت او د انوایرمنټ د وجه دلته کې ډېر رشته.
په پېښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې بعد خزو د اختر د خریداري دا میله تر اختر د شپې دوام لري، او په پېښور کې بهر د اختر لپاره د خریداري او د جمعتونو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف 2000 پولیس ځای پذیر کړی دی. غلام غوث مشاد ریډیو پېښور.
سروې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
دا ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تر دې وړاندې مو واوریدل چې د شزو لپاره د اختر په مناسبت باندې په پېښور کې میله لګیدلې ده. خو د اختر پر وخت که تاسو د بیلابیلو سیمو اډو ته لاړ سئ نو ډیری داسې مسافران تاسو وینئ چې هغه خپل کلی کور ته ځي، خو کلی کور ته چې ځي هلته ګڼه ګوڼه هم زیاته وي، ګاډي کم وي، خو ورسره بیا د دوی دا شکایت هم وي چې د کرایې دو چنده سبي هم دغه سیبي اډې ته د پېښور اډې ته د مشال ریډیو همکار ورغلی او لا غزا هم دغه رپورټ را لېږلې دي.
درمنو اردو کو زده په خبر په کوهاټ اډا کې ولاړیم. دلته د پاکستان مختلفو سیمو ته گاډي زیو راځي. زه ګورم چې دلته په مختلفو سټینډونو باندې گاډي ولاړ دي، او په دې کې ځینې داسې سټینډ هم شته چې دغه ځکه کې فلنګ کوچنه پینشتا. زه دا هم ګورم چې په سټینډونو باندې یو شمیر مسافر ولاړ دي، دوی انتظار کوي راځي چې تاسو کو چې دوی د څه خبرې لپاره انتظار کوي. ورور ادارته وایي چې نوم دې څه دی او چرته روانه؟
زما نوم خالد محمود دی او صدق پر ایمرجنسی هم اوس روان یو ساده ده.
دار دوی چې اډې تکله راغله
تقریبا مونږ لس بجې راغلی وو، یوه بجې شپاره باندې.
تمرا ټایم دی ولې دلته تیر وو؟
گاډو باندې رش ډېر زیات او الله ګولې بس مونږ خبرې را کېول او دلته کوم خپل کسانی د خلکو هغه په خپل سیټونو کې کېنه او مونږ دوی ز تاسو صبر وکې صبر وکې صبر کې مونږ روزام دی او دلته وخت را باندې ځای شو بس دکې را کوي ز کېنه مورا
اور دن کو دلته بل کس ولاړ دی نه مونږ پښتنه کو چې دی چرته روان دي. ورور درته وای چې نوم دې څه دی او کوم ځای ته روانې؟
زه ډیسټریکټ کرک روانې مانم نور رحمان دی.
اختر در روان خوشاله ای کنه؟
یار اختر در روان خوشاله خو یقینا نیم خو الله د خیر کی الله مت فخریت ورسای
ته گاډه ملو شو
گاډو مسله دا گاډی کم دی نه ملوي جی کرای زیات دی
سمره کرای نه زیات شي او مخ کی سمره وی
غنیم سوا خستا اوس بال رډی دا درې سوالی درنیم بالی سمره کی رګیر کړی
دل د مون سره یو بل کس ولارد دې سره به مون خبرې کو پل کوټ روان
روان دے در تو ہے چھ کوڑ دشتا دے
میر وخ کلی کیو نواب نہ می گوں ودا ورور سرا گلے
نو د میر باغ نہ رگلے کلے
میر باغ نہ ہرا گلے چوش بے وش والے او لمبر حکومت نہ ملے گی لمبر
در تو ہے چھ گاڑی نہ ملے بھی کی نو د گاڑی نہ ملے دو پوجے تس تس مشکلات دے
متدا مشکلات دے گنا زما ضرورت وی بیماری بوئی عدالت پرتو ہوٹلو کی پرتو پوشے گاڑ اسپیشل ملے نہ شوز 5000 8000 گاڑ جانتا ونس
مو سر عدالت ڈرائیور ولاڑ دینا اول دا پختن کو چنم دس دے او گاڑ کم زتا بوزے را بوزے
سدے تا گاڑ ل کا نمبر کی زو رزو صدا چلو
دا گزے کہ او دا خلق رشم دے خلق تا گاڑی نہ ملا وی کی بل دی دا وئی چے کرایا نے زیادتی کڑی دی اور سر دام وئی چے خپل کسان کی نبی
کرایا نہ دس ویلا اندورا مسائل متزیات شے دی لگا پلیارے کی پولیس کومی پولیس تا ود رہی گنن پیسوں نہ بغیر دے گا کتین دا نش فریک دا وے گنا سین جی دی اول تقریبا 52 روپے کی مچ والا اس تقریبا 90 روپے تا سین جی پٹرول سر دا سم اکڑا
پختر روز کی ولدا کرایا نے زیادتی شی
گمو سدی گاڑی شارٹ شی انگو گاڑی ویر کی نگا سدی دلر شی گن بو بسی بیا لازم تشو کی رزی انگو برے بغا کسی وی گن وی تشو کی برزی نہ کرایا گا پر ڈبل سے 400 600 خلی ک 600 800 روپے غالی
نو دا خود خلق سر زیادتی نہ دی
پاکستان کی خوش یغن شدار جتے
خطا سو زیادتی اون
دا نے مکتین دا نہ شکوے کڈے تر ڈراورن بغا شکایت لڑ شی اگر نمبر کٹی کی مداغ نہ شکوے جرات
قدر من اوردن کو پکواڈ اڈا کے سرکاری چروا کے منیجر محمد ایاز سر پدے وقت مناسب د سر بمگا دستوالو دستنز پاڑ خبر کو محمد ایاز صاحب اول خدا رت ہوا چتا سر پ اڈا کے سمرا گاڑی دی
لکدل تا 16 سٹینڈ دی او پار سٹینڈ کی لکدون گاڑی دی چراغی پ یورس کے نمبر نرازی دوی می دری می رستے موڑی
دل دمگا سوالو سر خبر او کڑے نو اگی دا خبر او کلا چمگا د کافی انتظار نہ پس ہم منت گاڑی نہ ملاوی گی او دا صورتحال چکلا دا اختر رز رنز دی شوی دی پدے کے دا پیدا شوے دے
ہر 10 منٹ پس گاڑی وزی سر 15 بجے نو شروع کی دا شپیر 9 بجے پورے بالکل شارٹ نشتا
سولو سرم خبر یو کڑن اگی دا او ویلو چے دلتا دوینا زیات کرانے اخلی نو دا خبر سمر پورے سیدا
پلا لا قوت جنوبی ازلا تا ال تلل شی باج کم گاڑی چ تلی جنوبی ازلا تا دا پشاور دا ڈویژن یا دیلا کو گاڑی واپس دلتا راشی کم خلق پاتی شوی او گاڑی واپس راشی نو غن نغ واڑی شی ز واپس ٹانگ تا یا پارسینار تا یا سدی تلل شم زکہ چا بی داغ مخ خت سورلی ملاوی گینا نو خلق نزی خو من مجبور کو منگا سورلی پخپل دقی کینی مجبور کی چیر من بتا شل شر دیر سے سوری روپے سیوا در کو مہربانی کو منگے مجبور کو جدا وہ سورا سوی دے کہ سورلی دے سبب اختر دے نو پدغه وجہ من اخری سلو 15 گھنٹو کی داس صورت حل لذی خو ما مخ کی راشن شگی دلی
سولو تے سنگ کول پکار دی سنگ طریقہ بھی چا غتا سرا شو خپل شکایت وران دی کی
من ناسی تقریبا 24 گھنٹے او سار 6 بجے رزو او ما خام نہ وجو پوری تقریبا زمن کا سان دل تناس ز پخپل 4 بجے پوری ناسیم
ډیر مننه مشال لډیو سره د خبرو کول ډیر مننه تاسو
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 320 22 11 2 4 1 2 1 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره ممتفریک ده
د پېښور په بیلابیل سیمو او محلو کې چې افغان کډوال له تیرو درې لسیزو څخه میشتي وایي چې له ځای خلکو سره غم شادي شریک سوي چې د نورو کلتوري ارزښتونو ترڅنګ اخترونه هم له ځای خلکو سره یو ځای لمانځي تر دې چې ګڼ شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو کلونو کې له پېښور خپل کلی کور ته ستانه سوي یو شمېر کورنۍ د اخترونو د لمانځلو په خاطر اوس هم پېښور ته راځي په همدې اړه د مشال همکار بازومد عابد رپورت لري
د پیښور په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشتي چې له ځایي خلکو سره یې خیبه دي شریکې شوي دوی وایي چې سکل به هم د تیرو کلونو په شان وړوکی اختر له ځایي خلکو سره په یوه ورځ نانځي یو تن چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د پیښور په کاکشالو کې اوسیږي وایي چې ځایي خلکو سره یې رښتې جوړې شوي او له ټولو پیښوریانو څخه ښې خاطرې لري
زمانم زمين دي او زه ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی تقریبا 13-15 کلونه دلته اوسیږم یغم لړلی داستان د افغانستان له چور پک شوی دی او موږ د شپې ورځې د پیښور کې سبا کو اخترونه مانځو یو بل سره مینه محبت وروریم کو خریشتیم دی خور ور ولی دا خو پښتون ولی دا موږ د دیو له خوشاله زمونږ یم خوندې د عزت هم دلته خوندې دی موږ د دې ټول پیښوریان نه د پښتون ورونو نه ډیر ډیر مننه کو زمونږ سره ډیر خو وخت یې شوی
یو ځوان انجلی چې له ماشومتوب پیښور کې وسیږي وایي چې وسورته پیښور پر دې نه دی
نوی دا نور سه
ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او زه فعلا د پېښور په تاکال کې موږ فعلا اوسېږو. موږ داسې احساس نه دی کړی چې موږ د وطن څخه بهر اوسېږو. یعنې داسې اختر موږ شکر لمانځو د خپلو دوستانو سره، خپلو پښتنو سره، خپلو خلکو سره. داسې احساس موږ ته شکر نه دی ودرېدلی. یعنې که زه چېرې افغانستان ته نرسم ته په اختر په داسې ښه توګه سر ونه ګورم لکه ما چې پېښور کې لیدلی دی.
دا چې افغانان څنګه اختر لمانځي او څه ډول خوراکونه جوړوي یوې افغان نجلۍ مشال راډیو ته وویل.
زما نوم چې ده سادیا احمد زید ام او د افغانستان د لوګار یم. اوسېږم په جنګیر آباد کې او موږ د اختر پاول ورځ باندې خیسته د منچی ورته وی او بسکټ میوه وغیرہ د شیزونه راوړو. نو به داسې کوو چې خپل خپلوانو ته یعنی ترونو ته ترلورانو ته ټولو ته ډوډۍ کوو. هغوی موږ ته ډوډۍ کوي، موږ هغو ته ډوډۍ کوو.
تاسو د اختر دپاره نوي جامې کړي دي؟
ما خو چې دي دوه جوړه کپړې مې کړي دي او سینډل شو نور بس همدا شیزونه
یا د دیوی چې پتیرو لسو کلونو کې د افغانستان شرقي ولایتونو ته د پیښور او شاوخوا سیمو څخه ګنشمیر افغان کډوال ستانه شوي. هر کال یې ګنشمیر کورنۍ د اخترونو د لمانځلو په خاطر پیښور ته راځي او دا ځکه چې د ډیرو خپلوان او عزیزان اوس هم په پیښور کې میشت دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پیښور.
دا خو هم د افغان کډوالو چې له سولسې زورای سي په افغانستان په پېښور کې میشتي خو وایي چې اختر دلته لمانځي نو خوند ورکوي. خو ځو د وزیرستان د خلکو په اړه باندې چې هغه څنګه په دې کورې کې اختر تیروي. په داسې حال کې چې اختر رانږدې شوی له هم له جنگ جګړو بې کور شوي خلک په خپل کلی کې نه بلکې په بیکوري او کډوالۍ کې اختر تیروي. په دوی کې د سویلي وزیرستان خلک هم دي چې په وینا بیکور اختر هیڅ معنا نه لري. نور حال د مشال ریډیو د همکار په ریپورت کې.
کمکای عید یو ځل بیا را نږدې شه خلکو ورته خوښېږي. خو په ډېر اجمیر خان کښې مې شته د سولي وزیرستان مسعود کډول خپا دي او د وزیرستان د عیدونو خوندونه یادوي. په دا اولې سره دوه قبایلون په دا رنګ جاګېږي.
زه فیضالله میږه د خپلې خورې د عید خپل خوند وي. دلته په ډېر اجمیر خان شې خو خپل خپلوان رونه ورک دي. نه د عید خوان شته، نه د ژوند خوان شته. عید ور نږدې شه میږ د خپل کنې ګورم سوړه موسم نہ پاٹی گان زنگلینا دچنے ساڑے با او دل گاڈ آلم باول دار یودیجی اورا تا دئی چے کیم خواند وا آغا دیرا تا پا خوب شے نوینی. بس خدای دا وکو چے نور دینا پا وزیرستان کشے وکی.
زاجل خانا میرا چے اوالا پا خپل کلی شے وی چے یہ دل منزو وسا بیا جن یا دول رو وارد بدا تا اسمین جیری حق شنوستال دا دویرے دے دریرے دے دا دول چل دا و دا خوشولیو وا در اسمال خان شے دے کڑولے یہ دائی بس کو چوبیس گھنٹے ہر انسان واڑی کا اور کا اندر شدے پچنا سے ڈیبی نہ دے عید پخوان پہ جو وہ نہ دشمن پخوان پہ دے پر دے خوبر عید ہے بس کا بھی یہ خو مزہ نشتا بشتر کے وقت اگلا بھی چپ وزیرستان شو امن کلر ادری میں چمبی دے دا کڑولے دشمن نہ خلوش او پخپل وزیرستان سے عیدی نہ کہی
دسولی وزیرستان کا نگورم او کلنا سویرا پا وزیرستان سے دخپل کلی کور دے عید پا دارنگ ارمان کا بھی
چیمیش پا وزیرستان شیوی عید پریز نوے جو میں نوے چاپل ام غسل ٹولے جن کے پکور پکور گرزے دی قسم قسم خوراکی نام کاول ساندر میلے خواشیم کاولے پا زانگے غورے دی کو دیلا پا درا شے دا اے چنشتا دا سے لاغی جی لکا عید بیخی وی ہنا
پا دا موکے موجود کا بایانو غشتانا وکڑا چا حکومت دویتا دے واپس تاک دے پارا ٹولے لیار سامی کی چا دا کڈوالای جون دی تمام شی اور اتلون کی ایدونا پا وزیرستان دننا والمان جی
دا وزیرستان دا خلگو د اختر پاړم ریپورت اوریدي. اوس هم د روژې مبارکي پاړه باندې د فضیلت پاړه باندې د یو دینی عالم خبري.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فضیلت د دې میاشتې هغه دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې روژه او قرآن دا دواړه به د قیامت په ورځ د بنده د پاره شفاعت کوي. روژه به د الله جل جلاله په دربار کې عرض وکړي چې یا الله دا بنده ما د خوراک او اسکاک نه منې کړی او د ورځې فشف یعنی فیه نو ته زما شفاعت د ده په باره کې قبول کړي او قرآن به د دې بنده لپاره د قیامت په ورځ شفاعت به کوي او قرآن به هم د الله جل جلاله په دربار کې د دغه ویونکي دپاره سفارش کوي او قرآن به وي یا ربي منعته من النوم باللیل یا الٰه العالمین ما دا بنده د شپې د خوب نه منې کړی و فشف یعنی فیه نو زما شفاعت زما شفارس د ده په باره کې قبول کی فیشفعان فیه نو الله جل جلاله به د دواړو شفاعت هغه قبول کی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې فضیلت هغه خپل امت ته بیان کړلو چې دا میاشت ډیره اهمه میاشت ده او دغه میاشت د دې رعایت ساتونکي د قیامت په ورځ به دغه روژه د دې روژه نیونکي دپاره شفاعت هغه به کوي. نو دا د دې هغه فضیلت شلو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ او تاسو ته بیان کړلو او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا میاش شهر امتی دا زما د امت میاش ده چې په دې میاش کې الله جل جلاله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مغفرت او بخنه کوي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په دې میاش کې الله جل جلاله هر شپه آواز کوي چې آیا څوک غوښتونکی شته دی چې دې زمانه وغواړي او زه د ته ورکم، آیا څوک توبه کوونکی شته دی چې دې توبه وباسي او زه د ده توبه قبوله کم. نو دا آوازونه الله جل جلاله په دې میاش کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته کوي. نو دا د دې میاشتې هغه فضیلت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته هغه بیان کړلو. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل طرف ته اشاره کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا میاشت دا د صبر میاشت ده او د صبر بدلا هغه جنت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې میاشتې تیرولو ترتیب او طریقه هغه وتخی وای چې کله د تاسو سره په تاسو کې یو کس هغه روژه ونیسي او بل څوک د ده سره جګړه کوي یا ور سره تیز خبرې کوي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ته ورته ووایه یعنی دې روژه نیونکي ته ووایه چې ته ورته ووایه انی امرؤ صائم زه یو سړی روژه دار مینې ما روژه نیولې ده او زه تا سره جګړې او تیز خبرې او بدې خبرې زه تا سره نه کوم زه ستا په دې بدو خبرو باندې او په دې تیزو خبرو باندې د خپلې روژې اجر او ثواب هغه زه نه خرابوم ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا په دې میاشت کې یعنی فضول خبرې فضول مجلسونه عبس خبرې هغه یې پرې نه ښودلې نو الله جل جلاله ته د ده د اوږې تږې پاتې کیدلو هیڅ حاجت نشته دی. نو الله جل جلاله دی مونږ او تاسو ته په دې میاشت کې د عبادت او دا میاشت مونږ او تاسو ته په هغه طریقه باندې تیرولو توفیق راکړي کومه طریقه چې مونږ او تاسو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښوولې ده.
د رواني غړي بلکې د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د غړي د ورستي غړي ورستي شبو تر رسیدلی په امیر ساحل بد خبرونو لنډیز را توړه نکړي. و
په پاکستان کې د شیعهګانو تر وژنې وروسته په ګلګت کې مظاهرې شوې. درې ورځنۍ ویر اعلان شوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې پیښو سخته غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر بشیر جان له وژونکي حملې روغ وتلی دی. په بلوچستان کې د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن غړو د صوبې په پوهنتونونو کې د قابلیت پرته خلکو ته نوکرۍ ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان الن د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر وروستی پیغام په سختۍ غندلی دی. په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې ویلي په نیمروز کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې نیول شوي. د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په اعلامیه کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ځمکې پر سر د اسرائیل وجود د بشریت سپکاوی بللی دی.
د خبرونو لرندیز درته په امیر ساحل وړاندې کړي. خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحق کاکړ او نورو همکارانو ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. او په دې څپو باندې تاسو ډیوا رادیو اوریدلای شئ.